السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بچې دي. د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر عمر داوزی نن په تهران کې د افغانستان د سولې په اړه د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړې. افغان صرافانو د وروستیو جنایي پیښو په ځانګړې توګه د یو صراف د لور د قتل په غبرګون کې نن مظاهره وکړه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر د افغانستان د سولې پروسې په اړه د ایران له چارواکو سره خبرې وکړې. د افغانستان د ځانګړو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر شلو زیات وسله وال طالبان وژل سوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې مسکو به د اروپایي ټولنې د نویو بندیزونو ځواب ووایي. د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس نن په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره وکتل. محمد عمر داوودزی چې په یو رسمي سفر ایران ته تللی له نورو ایراني چارواکو سره هم د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې کوي. د سولې عالي شورا مرستیال ویان اسدالله ظاهری ازادي راډیو ته وویل
در ملاقات هایی که با سایر مسئولین زیرفت انجام میشه، یک بار دیگر بر همسویی، همکاری و تلاش های کشورهای منطقه در یک مسیر صادقانه گام بردارد.
په وروستیو کې راپورونه خپاره سوي چې ایران له وسلوالو طالبانو سره اړیکې لري او د طالبانو مشرتابه هم څو واره ایران ته سفرونه کړي دي. په غزنی کې د خبریالانو د ملي اتحادیې لخوا په خوست کې د وژل سوي خبریال سلطان محمود خیرخوا د وژنې په خلاف مظاهره وسوه. دوی له دولت څخه د خیرخوا د قاتلانو د نیول کېدو او سزا ورکولو غوښتنه وکړه. پر دغه خبریال پرون په خوست ښار کې د نامعلومو وسلوالو لخوا حمله وسوه چې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. بلخوا په کابل کې د خبریالانو د خوندیتوب ادارې یا نی په ویلامیه کې ویلي چې د خیرخوا وژل کېدو څرګنده کړې چې په هیواد کې ژورنالستان په بد وضعیت کې دي. د افغانستان د ځانګړو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر شلو زیات وسلوال طالبان وژل سوي دي. د ملي امنیت ریاست مطبوعاتي دفتر نن په ویلامیه کې ویلي چې دغه عملیات د اورزګان د مرکز ترینکوټ په مربوطاتو کې سوي دي. ویلامیه وایي چې په عملیاتو کې 22 وسلوال طالبان وژل سوي او د عبدالهادي په نوم یې یو تن نیول سوی دی. ملي امنیت وایي چې د طالبانو یو مرکز، یوه اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړل سوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ د غشې به د هند په دهرادون کې د ټیسټ مسابقې دویمه ده. افغانستان په خپله پاڼۍ کې 344 منډې وکړې چې تر آیرلند 122 منډې مخکې سو. پرون د مسابقې په لومړۍ ورځ د آیرلند ټول لوبغاړي په داسل کې وسوځېدل چې یوازې 122 منډې کړې وې. اوس آیرلند د افغانستان په وړاندې خپله دویمه پاڼۍ پیل کړله. آیرلند تر دې شیبې پورې 14 منډې کړي او یو لوبغاړی سوځېدلی دی. افغانستان چې تېر کال یې د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ، اوس کولی سي په ټیسټ لوبو کې برخه واخلي. د استرالیا هغه 23 کلن وګړی چې د نیوزیلند پر دوو جماعتونو په ډزو تورن دی، د لومړي وار لپاره په محکمه کې حاضر کړی سو. هغه چې ورباندې لګېدلي تورونه اورول کېدل، لاسونه یې ولچک سوي وو او د زندانیانو سپین کالي یې پتان وو. برینټن تارن چې پرون یې دغه حمله کړې و، نن د کرایست چرچ ښار یوې محکمې ته راوستل سو. کله چې پر ده د وژنو تورونه واورول سول، د احساسات څرګند نه کړل. د محکمې قاضي وویل چې دا څرګنده ده چې پر ده به د وژنې نور تورونه هم ولګول سي. مشکوک کس چې د استناب غوښتنې ونه کړله، د اپریل تر 15 به تر بلې محاکمې پورې په توقیف کې وساتل سي. نیوزیلند نن پر دوو جماعتونو د پرونۍ حملې له کبله ویر کوي چې په نتیجه کې 9 کسان ووژل سول او نږدې 40 تنه نور ټپیان سول. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې مسکو به د اروپایي ټولنې د نویو بندیزونو ځواب ووایي. د روسیې انټرفاکس خبري اژانس نن شنبه دغه راپور ورکړی دی. اروپایي ټولنې د امریکا د متحده ایالاتونو او کاناډا تر څنګ پرون پر روسیې دغه تازه بندیزونه ولګول. دغه بندیزونه د اوکراین پر کښتیو د تیر کال د حملې، د کریمیا ټاپو وزمې د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې له بیتون غوښتونکو د ملاتړ او نورو اقداماتو له کبله پر روسیې لګول سوي دي. انټرفاکس خبري اژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي د اروپایي ټولنې دا شورا پریکړه د خپلو رسمي سرحدونو د خوندیتوب لپاره د روسیې فدراسیون حق ته بې احترامي څرګندوي. روسیې 13 نومبر میاشت کرچ تنګي ته نږدې چې تور سمندرګۍ له اوزوب سمندرګي سره تړي د اوکراین درې کښتۍ او د هغوی 4 مله ونیوله. روسیې ادعا کړې چې دغه کښتۍ په غیر قانوني ډول په کریمیا کې د روسیې د قلمرو اوبو ته داخلې سوې وې. روسیې دغه سیمه په 2014 کال کې لاندې کړله. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هوایي ځواک یو مهم جنرال په اروپا کې د امریکا د نوي عمومي قمندان په توګه ونوماوه. د جنرال ټود ډي ولټرز د نومونې اعلان پرون د امریکا د دفاع د سرپرست وزیر پاتریک شانهان لخوا وسو. هغه ویل چې ناټو تړون له دې مقررې سره موافقه کړې ده. که ښاغلی ولټرز د امریکا د مشرانو جرګې لخوا تایید سي، دی به د جنرال کورتیس سکاپروټي ځای ونیسي. ولټرز به په داسې حال کې په ناټو کې دغه نظامي مسؤلیت واخلي چې دغه تړون د منځ واټنه اټومي وسلو د کنټرول تړون احتمالي ختمېدو ته چمتووالی نیسي. ویل سوي چې د امریکا او روسیې ترمنځ دغه تړون په تیرو دریو لسیزو کې د اروپا د خوندیتوب سبب سوی و.
له ازادي راډیو مو د افغانستان نه اونړې د دې سات مهم خبرونه اوریدل. افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داوزی نن په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. د چارو کارپوهان وایي د ایران رول مهم دی، خو زیات اهمیت د پاکستان او امریکا رول ته ورکول کیږي.
هغه کلیدي رول چې پاکستان لري یا روسیې لري، ایران په دویم او دریمه درجه کې راځي.
په کابل کې نن صرافانو د ورستیو تختونو او د اختطافیان لخوا د وشنو په عکس العمل کې مظاهره وکړه.
زمونږ نړیواله اعتصاب په ټول افغانستان کې کاربندیزو صرافانو اعتصاب وکړ، هغه افکار وکړ چې دا د بهاسا قاتلین چې گرفتار دي هر څه عاجل اعدام.
آذربایجان ته د ولسمشر غنی د ورستی سفر پر مهال د آذربایجان او افغانستان ترمنځ په مختلفو برخو کې تړونونه لاسلیک شوی دي. پر روان خبرونه کې دا هم اوري چې د افغانستان د لیکوال احمد شاه پاتون سره په دې اړه خبرې کوو چې شاعران او لیکوالان څنګه کولای شي د پولیو پر وړاندې په مبارزه کې رول ولوبوي. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د نن ورځې سپورتي خبرونه، حقیقت څه دی او تاندې څنګه ونیس پروګرامونه خبرېږي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د افغانستان د سولې د دارالانشا مشر عمر داوزی ایران ته تللی دی او د دې هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه غږیږي. زموږ همکار اجمل تورمان همدا شیبه د کابل په سټوډیو کې دی. تورمان صاحب، د ښاغلي داوزی د کتنو او له ایراني چارواکو سره د خبرو په اړه څه تازه خبره شوې دي؟
بله مراد صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، د سولې د سیمه ایز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی او د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی د افغان سولې د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا په هدف د ایران پلازمینې تهران ته رسیدلی او له رسیدو سره سم یې د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلی دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ښاغلی داوودزی به په خپل دوه ورځني سفر کې د ایران له یو شمېر نورو ایراني چارواکو سره هم د افغانستان د سولې له پروسې د ایران د ملاتړ پاره خبرې وکړي. د دغه شورا مرستیال ویان اسد الله ظاهری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د سولې علي شورا هڅه کوي چې د افغان سولې په اړه د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا لپاره همغږي نور هم پیاوړی کړي.
هغه وایي د ایران اسلامي جمهوریت زمون غونډي او تاثیر لرونکي هیواد او موږ له دغه هیواد سره ښې فرهنګي او اقتصادي اړیکې لرو او هغه ملاقاتونه چې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر او نور ایراني چارواکو سره ترسره کیږي یو ځل بیا به ټینګار وسي چې د سیمه ایزو هیوادونو په همغږي، همکاري او هڅو سره په یو صادقانه لاره ګام اوچت کړي.
د سولې د سیمایز اجماع په چارو کې د افغان ولس مشر ځانګړی استازی او د سولې عالي شورا د دارالانشأ رئیس محمد عمر داودزی له دې وړاندې چین او پاکستان ته هم سفرونه کړي دي. له چینایي او پاکستاني چارواکو له خبرو وروسته د سولې عالي شورا ویلي و چې اسلام آباد او بیجنګ د افغانستان د سولې له بهیر ملاتړ کړی. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا منشي امین الدین مظفری وایي چې سوله ملي سیمایز او نړیوال آباد لري او ښاغلی داودزی د سولې د سیمایز اجماع په چارو کې د ولس مشر د ځانګړي استازي توګه مسؤلیت لري چې دغه اجماع نور هم پیاوړی کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د سیمې په ځانګړي توګه د ګاونډیو هیوادونو همکاري ډیره مهمه ده. د دغه کمیسیون مرستیال محمد داود کلکانی ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د ایران اړیکو ته په کتو تهران کولی شي د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
هغه وای ایران چې په دې وروستیو کې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري کولای سي په دې برخه کې د افغانستان له حکومت او خلکو سره د پام وړ مرسته وکړي. باید هڅه وسي څو کولای سو چې ګاونډي او د سیمې هیوادونو د یوې اجماع په چوکاټ کې راټول کړو څو دوی د افغانستان د سولې لپاره هڅې وکړي او دغه بهیر پیاوړی کړي.
د افغانستان د سولې بهیر تر بل هر وخت زیات چټک شوی. په تیرو څو میاشتو کې په پنځو پړاوونو کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې تر سره شوې چې د دواړو خواوو په وینا په دې برخه کې ښه پرمختګونه هم شوي دي. په ورته وخت کې د سولې د بریالیتوب لپاره د سیمه ییز اجماع پیاوړتیا او له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د طالبانو چمتو کول یو حتمي امر بلل شوی چې افغان حکومت او د سولې عالي شورا په دې برخه کې خپلې هڅې زیاتې کړي دي. بله مراد صاحب
ډېره زیاته مننه. دوستانو، اجمل تورمانو چې په ایران کې د ایرانی چارواکو سره د افغانستان د سولې د دارالانشأ د مشر محمد عمر داودزی د خبرو اترو په اړه در سره ورستی معلومات شریکول. د سیاسي چارو افغان کارپوهان ایران ته د سولې د عالي شورا د دارالانشأ د رئیس سفر بې ګټې نه بولي، خو وایي چې دغه سفر باید د افغانستان د سولې په خبرو کې امریکا سره په سیالۍ بدل نشي. زموږ همکار اجمل تورمان له ښاغلي سید حاجي سید داود سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې ایران ته د خاغلی داوزی د سفر اهمیت څومره دی؟
ایران هم زمونږ یو د گاونډیان نه دی او ایران هم دلته کافی په دې څلوېښتو کلونو کې نفوذ کړی دی، یعنی ډلې او تنظیمونه ایران سره تړاو لري او په جهاد او مهاجرت او په مقاومت او په ټولو شانو کې ایران شامل دی. اما مسله دا ده چې اوس په افغانستان کې امریکایان فزیکلی حضور لري او دلته موجودیت لري او تقریبا په 40 کلونو کې ډیر زیات کومکونه افغانستان سره کړی دي. نو دې ته په کتو زه فکر کوم چې لکه هغه کلیدي رول چې پاکستان لري یا روسیه لري، ایران په دویم او دریمه درجه کې راځي. اما دغه تا ګور اتا ګو ایران سره خبرې کول یا پاکستان سره خبرې کول یا روسانو سره خبرې کول دا بیګټ هم نه دي. یعنی دلته سوله راځي، سوله درې اړخ لري، کورنۍ اړخ دی، سیمه ییز اړخ دی، نړیوال اړخ دی. که په سیمه ییز اړخ کې موږ دا توان ولرو چې د سیمې وادونه قانع کړو،
تاسو یو بخښه د امریکا رول تم په اشاره سره ووي، د امریکا او د ایران ترمنځ کم اختلافونه دي، دې ته په پام سره آیا فکر کوئ چې ایران ته تاګ او د هغوی سره خبرې مثلا د سولې برخه کې دا به اغیزمنې تمام شي؟
او کچیرته امریکا د زړه وغواړي چې دلته سوله راشي، بیا دا د امریکا په ګټه هم ده چې ایران هم کاری وکړي، لکه اوس چې پاکستان کوي یا روسان هم کاری وکړي یا چین هم کاری وکړي. نو زه فکر کوم چې که دلته واقعا د سولې پروګرام وي چې سوله عملي شي، بیا په هغې کې پرته د ګاونډیو د مرستې او د کومک نه زه فکر نه کوم چې یو هیواد دی لکه امریکا یا مثلا پاکستان په یوازې ځان دا ټول مشکلاتو ته د حل لاره جوړه کړي. خبردای چې ټول سره تفاهم وشي، اما دا تفاهم د سینې رقابتونه راو پاري دی. یو خوانه کمن د امریکانو نه امید شو، ایران ته منډي وایو، د ایران نه امید شو، پاکستان ته منډي وایو، د پاکستان دا باید یو منظمه ستراتیژي چې گاونډیانو سره څوک نړیواله ټولنه سره څوک. او کچې ته من پوه شو چې امریکا زمونږ په خوا خبرې دلته سول نه راولي یا موږ په کې ډیر زیات کلیدی رول نه لرو، راځي چې ایران ته مراجعه وکړو. زه فکر کوم چې بیا تاسو خبره صحیح ده، ایران بیا دومره توان نه لري او نړیواله ټولنه ایران ته دا اجازه هم نه ورکوي چې ایران د افغانستان کې کلیدی رول ولري.
بلې، تاسو فکر کوئ چې لکه څنګه چې پاکستان د افغانستان په جګړو کې ښکیل دی، آیا ایران هم په دې اندازه باندې ښکیل دی او دې ته په پام سره به نقش غیزمن تمام شي؟
نه په هیڅ صورت د پاکستان رول په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې په لومړي مقام کې دی د هر لحاظه. اما ایرانیانو هم په تیره بیا د بند پریکړې نه وروسته دلته فرهنګي سیاسي نظامي فعالیتونه کړي دي او دلته کار کړی دی. اما که دا تاسو پاکستان سره پرتله کوئ په هیڅ صورت سره ایران په هغې موقعیت مقام کې نه دی. اما د سولې د راتګ دپاره خبرې کول تفاهم کول ګاونډیانو سره دا یو ښه کار دی په شرط دی چې دا د امریکې سره په رقابت بدل نه شي.
د افغانستان د سولې په پروسه کې د ایران رول څومره مهم دی او دا هیواد څه کولی شي؟ په دې اړه مو د سیاسي چارو د کارپوه حاجي سید داود څرګندونه واورېدې. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د افغانستان صرافان د وروستیو جنایي پیښو په ځانګړي توګه د یو صراف د لور محسا د قتل په غبرګون کې مظاهره وکړه او د دې خطفچیانو د اعدام غوښتنه وکړه. د افغانستان د صرافانو ټولنې رئیس حاجي میر افغان صافي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دې مسئلې لپاره یو ورځ ټول دوکانونه وتړل او کاربندیز اعلان کړ. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د محسا دوسیه یې بشپړه کړې ده او په راتلونکي کې صرافانو ته د ښه امنیت ډاډ هم ورکړی دی. په دې اړه جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان صرافان وروستیو جنایي پیښو په ځانګړي توګه د صرافانو او د دوی د کورنیو د غړیو اختطاف سخت اندېښمن کړي او له حکومت غواړي چې په دې برخه کې جدي پام وکړي. دوی د شنبې په ورځ د یو صراف د لور محسا د قتل په غبرګون کې کاري اعتصاب وکړ او د عدالت غوښتونکي سول. د افغانستان د صرافانو د اتحادیې رئیس حاجي میر افغان صافي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په کابل ښار کې د یو صراف د وړې لور محسا قتل سخت اندېښمن کړي او له حکومت غواړي چې دغه قاتلین ژر اعدام کړي.
زمونږ مرانه اعتصاب په ټول افغانستان کې کاربندیزو صرافانو اعتصاب وکړ، هغه کار ونه کړ چې دا د محسا قاتلین چې گرفتار دي هلته عاجل اعدام شي او د محسا غوندې نور منګارو مثال ده چې هغه هم په دولت سره بندیان دي هغه باید اعدام شي.
ښاغلی صافی وایي چې له تیرو درې میاشتو راهیسې په افغانستان کې اختطافونه زیات شوي چې یوازې د صرافانو د اختطاف لس قضیې لرو. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې دو تنو اختطافچیانو په کابل ښار کې د یو لاس فروش صراف وړه لور محسا د پیسو لپاره اختطاف کړه او وروسته یې په بې رحمه توګه ووژله. د محسا قاتلین د امنیتي ځواکونو له لورې ونیول شول او په خپل جرم اعتراف وکړ چې محسا یې د پیسو لپاره اختطاف کړي او وروسته یې وژلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په یو بله ورته پیښه کې څه موده وړاندې د یو ملي سوداګر زوی عباسین زازای د کابل په کاتناو سیمه کې اختطاف شوی وو او وروسته اختطافچیانو هغه وژلی وو. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د محسا دوسیه یې بشپړه کړې او په عین حال کې د صرافانو او سوداګرو د ښه امنیت د خوندیتوب په هدف د زیاتو هڅو خبر ورکوي. د دغه وزارت د ویندو د دفتر سرپرست نصرت رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي د محسا دوسیه نهایي سوي په راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې به لویې څارنوالۍ ته وسپارل سي. د کورنیو چارو وزارت د صرافانو د امنیت په برخه کې ټولو اړوندو کشفي عملیاتي او استخباراتي ارګانونو ته جدي هدایت ورکړی. هغه شمېر اختطافچیان چې د قانون له منګولو څخه اوس هم لرې واوسي هغوی ژر ونیسي او قانون ته یې وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې د صرافانو د اتحادیې رئیس وایي که حکومت د دوی امنیت ته جدي پام ونه کړي او ستونزې ورحل نه کړي صرافان به په پراخو اعتراضونو لاس پورې کړي او مجبور به سي چې خپله پانګه له افغانستانه وباسي څو دوی او کورنۍ په امن کې ژوند وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي آذربایجان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال چې افغان چارواکو د ده په حضور کې د هغه هیواد له مسؤلانو سره د کوم پروژو تړونونو لاسلیک کړل د هیواد له اقتصادي وده سره به مرسته وکړي. د دې وزارت مسؤلانو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت هڅې تیزې کړي چې د منځنۍ آسیا د نورو هیوادونو ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، قزاقستان او داسې نورو په څیر له آذربایجان سره هم په سوداګریزو ترانزیټي فرهنګي او داسې نورو برخو کې اړیکې او دوه اړخیزې همکاري ولري. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ خونوي ازري پانګوال لیواله دي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، خو افغان حکومت دې ورته کاري اسانتیاوې برابرې کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
په افغانستان کې د معلوماتي ټکنالوژۍ پیاوړتیا، د اوسپنې د پټلۍ غځول، د افغانستان او اذربایجان ترمنځ د ترانزیتي اسانتیاو برابرول، د فرهنګي چارو سمون او داسې نورې هغه پروژې دي چې اذربایجان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال د ده په حضور کې د افغان او د هغه هیواد د اړوندو مسؤلینو ترمنځ لاسلیک شوې. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ د وزارت ویان سمیر رسا د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د یادو پروژو د پلانونو جوړولو ته به ډیر ژر اقدامات وشي.
بدون شک امضای تفاهمنامه ها در عرصه های مختلف،
دو ویل پرته له شکه په بیلا بیلو برخو کې د دغو تفاهمنامو لاسلیک کېدل د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لامل ګرځي. اذربایجان کولی شي په دغو برخو کې مهم نقش ولري او مونږ کولی شو د ظرفیتونو په لوړولو کې ترې کار واخلو. دا پروژې کولی شي چې د یادو سکتورونو ودې ته زمینه برابره کړي. خاغلی رسا وویل د افغانستان سوداګریزي اړیکې د منځنۍ اسیا د نورو هیوادونو لکه ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، ترکمنستان او داسې نورو په نسبت لږې دي، خو دغه پروژې به د افغانستان او اذربایجان ترمنځ د ګډو همکاریو یو نوی باب پرانیزي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ د وزارت د معلوماتو له مخې اذربایجان هغه هیواد دی چې د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ د لاجوردو سوداګریزه تاریخي لار ترې تیریږي. دغه لار شاوخوا 2300 کیلومتره اوږدوالی لري چې د ترکمنستان، اذربایجان او ګرجستان له لارې افغانستان له ترکیې او له هغه ځایه د تورې بحیرې په ذریعه له اروپایي هیوادونو سره نښلوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د افغانستان او اذربایجان ترمنځ د نوو پروژو د تړونونو هرکلی کوي او وایي له اذربایجان سره د سوداګریزو اړیکو پراختیا کولی شي چې د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې پراخې کړي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې ازري پانګوال د په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول شي.
دوی دعوت چې افغانستان په قدم کې په زراعت کې او په ساختماني شیانو کې او د برق په جوړولو کې دوی تجربه لري، د پخوانه او امکانات شته دي، نو په دغه لحاظ باندې د دوی د تجربو نه کولی شي چې افغانستان استفاده وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي یووالي د حکومت په لومړیو کې ویلي چې غواړي افغانستان د منځنۍ او جنوبي اسیا د هیوادونو ترمنځ په یو مهم ترانزیتي او سوداګریز واټ بدل کړي. خانجان لوکوزی ټینګار کوي چې حکومت دې د اذربایجان پر پانګوالو سربیره د نورو هیوادونو پانګوالو ته هم د پانګونې شرایط او زمینې برابرې کړي. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام 7.5 صفه په کابل او دغه راس د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدلای شي. او اوس هم د هلمند په د تعلیمي برخې په اړه یو رپورټ راخلو. په هلمند کې زرګونه زده کوونکي کتابونه نه لري. دا یوازې ولسوالي نه دي چې زده کوونکي د کتابونو له نشتوالي شکایت کوي، بلکې په مرکز لښکرګاه کې هم د ډېرو ښوونځیو زده کوونکي کتابونه نه لري او په دې برخه کې د مرکزي حکومت د پاملرنې غوښتنه کوي. دا چې د هلمند د پوهنې د ریاست مسؤلان په دې اړه څه وایي، په دې اړه نور حال زموږ د همکار محمد الیاس دایی په رپورټ کې اورو.
د زده کوونکو د کتابونو د کمښت ستونزه نوې نه ده، خو کلونه کېږي چې د دې ولایت زده کوونکو ته پوره یا بیخي کتابونه نه دي رسېدلي. د لشکرګاه ښار د ښوونځیو زده کوونکي وایي ځینې د دوی آن د ابتدایي مرحلې تر اوسه چې لوړو ټولګیو ته رسېدلي دي، نه دي توانېدلي چې د معارف د ریاست لخوا کتابونه ترلاسه کړي. د دوی اکثره په خپلو شخصي پیسو د بازار کتابونه رانیسي یا د نورو زده کوونکو کتابونه په خپلو پیسو کاپي کوي او بیا ځینې استفاده کوي.
امتحان کې خو معلومه خبره ده چې موږ د زیاتو ستونزو سره مخامخ کوي، ولی که څوک کتاب ونه لري معلومه خبره ده چې مطالعه نشي کولای. چې مطالعه ونه کړي نو امتحان خو مشکل دی. نو د وزارت څخه زموږ د ټولو شاګردانو همدا غوښتنه ده چې زموږ هلمند ته زیاته توجه وکړي او د هلمند شاګردانو ته هغه کوم کتابونه چې دوی لري هغه ټول تر موږ پورې راورسوي.
بلې، مشکل کس ده، نه تنها د مکاتب مثلا د مکاتب ماس، بلکې د تمام مکاتب هلمند مثلا شاید مشکل باشد. ماما مثلا زیاتر وقت شد که بعضی وقت مثلا کتاب نداریم، بس سال کتاب نداریم و در روز امتحان مجبور میشیم که از یک کس دیگه بگیریم و او هم کس تا یک شب خوش نمیشه که استاد تمام کتاب آدم بخونه. این مشکل داریم و این باعث میشه که مثلا در امتحان پارچه خود خوب حل کرده نتانیم.
زده کبون که وای کلونه کیجه چی ده کتابونو ده کمش لامله درسی بهیر غیر منظم ده و پازمویونی که کافی نمری هم ندی ترلاسه کریم. د هلمند په هنه دراسات مسولین وایي کته هم ډیر هلي ځلې کوي خو نه دي توانېدلي چې د مرکز څخه کمبود کتابونه پر وخت ترلاسه کړي. د پوهنه دراسات ادارې مرستیال محمد ولی سرحدي ازادي راډیو ته وویل د هلمند زده کوونکي تر یو میلیون ډیرو کتابونو ته اړتیا لري.
پاته د ډیرو کلو راهیسې چې دلته کتابونه راغلي و یو لک څوارلس زره جوړ د درې کتابونه وه چې هغه دلته خاص ضرورت نه و نو موږ پښتو کتابو ته ډېر اشد ضرورت درلودی. نو بیا مو هغه هرات ته واستوله، تبادله مو کړه. د هغه په مقابل کې د هرات معارف پښتو یو لک پنځه دېرش زره کتابونه پښتو راکړي چې هغه مو هم توضیح کړي دي. اوس هم توضیح روان ده، تقریبا شل زره جوړ د کتابونه فعلا پاته دي. د یو لک پنځه دېرش زره څخه لسم یو لسم دوه لسم سم کتابونه مشکل نشته، دا مشکل حل دی. او په مطلق ډول چې موږ کمبود لرو د اومو اتمو نیم سم کتابونه دي، وزارت ته مو هم ورته ویلي دي ځکه تر چاپ لاندې دي. کم وخت چې چاپ شوله دا کتابونه یوازې زموږ نه دی، دا د ټول افغانستان مشکل دی.
سرحدي وویل د نورو ټولګیو لږ خو د اووم اتم او نهم ټولګیو ډېر کتابونه کم دي چې د پوهنې وزارت ورسره ژمنه کړې ده. په هلمند کې د نامنو او کلتوري ستونزو سره سره چې د پوهنې په وړاندې ستونزې بلل کېږي، د کتاب نشتوالی بل مشکل دی چې د پوهنې او زده کړې پر کیفیت یې بد سوری غوړولی دی. محمد علي استایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د کندز د عامه روغتیا چارواکي وایي د صحي خدمات وړاندې کولو له امله د دې ولایت په سطحه د میندو ماشومانو د مړینې په سطحه کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د دوی د خبرو پر بنسټ چې دا مهال د کندز ولایت په سطحه شپږ اویا روغتیایي مرکزونه فعالیت لري او له کبله یې د میندو ماشومانو د مړینې سطحه تر ډېره بریده راټیټه شوې ده. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین له سیمې رپورټ لري.
د کندز جامع روغتیا چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په توپیر د مور او ماشوم د مړینې کچه تر ډېره بریده راټیټه شوې ده. د کندز د حوزوي روغتون مشر ډاکټر محمد نعیم منګل له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د دې ولایت په لرې پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه جوړ شوي دي او دا مهال نوي سلنه خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري او له کبله د میندو او ماشومانو د مړینې په کچه کې د پام وړ ټیټوالی راغلی.
اوس په هر کلي کې څه د صحي روغتیایي خدمتونه لرو، په هر کلي کې څه د موږ قابلي لرو، په هر کلي کې څه د موږ شفا په ولسوالیو کې شفاخانه لرو. علاوه د کندز شفاخانه پنځوس بستره شفاخانه په امام صاحب کې لرو، شل بستره شفاخانه په خان آباد کې لرو، او همداسې کلینیکونه او صحي خدمات صحي پوستې په اطراف کې موږ لرو چې هغه لامل د دې کېږي میندو ته او ټولو خلکو ته څه د صحي خدمات وړاندې کېږي.
ښاغلي منګل زیاته کړه چې د ښه روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو له امله په هر څلور ساعتونو کې د کندز په حوزوي روغتون کې له څلوېښتو تر پنځوسو پورې نارمل ولادتونه کېږي. بلخوا د نوموړي ولایت د ښځو چارو رئیس نصیبه هولکر د عامې روغتیا لخوا د ښه صحي خدمتونو وړاندې کولو له کبله خوښي څرګندوي او زیاتوي چې د نورو کلونو په توپیر اوس مهال د دې ولایت د ټولو ولسوالیو او د لرې پرتو سیمو خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري.
در خود همی شفاخانه حوزوی کندز ما نظارت که سال گذشته داشتیم هیچ رقمی از مرگ و میر مادران.
تیر کال کومه سروې چې موږ د کندز د مرکز په کچه وکړه، د حوزوي روغتون د راجستر په کتاب کې د مور او ماشوم د مړینې کومه پیښه نه وه ثبت شوې او دغه راز په ولسوالیو او کلو کې هم د ښه روغتیایي خدمتونو له کبله د میندو او ماشومانو د مړینې په کچه کې کموالی راغلی. په ورته وخت کې په کندز کې د ښځو د حقونو مدافع مرضیه رستمي بیا وایي چې په ښارونو کې د روغتیایي خدمتونو کیفیت د منلو وړ دی، خو د دې ولایت په لرې پرتو سیمو کې لا هم خلق د روغتیایي خدمتونو په برخه کې لستونز سره مخ دي.
بعضی مناطق هم هست که هنوز کلینیکا د فاصله دور از قریه ها قرار دارن، بانوان هنوز هم نمیتونن که دسترسی
په یو شمیر لری پروتو سیمو کې لا هم شزه روغتیایي اسانتیا او لاسرسی نه لري او د عامه روغتیا چارواکي باید د دې ولایت په لری پروتو سیمو کې هم صحي مرکزونه جوړ کړي څو طبي عدالت تامین شي. د کندز د عامه روغتیا د چارواکو د خبرو پر بنسټ چې اوس مهال د دې ولایت په کچه شپږ اویا دولتي روغتیایي مرکزونه فعالیت لري او دغه راز په روغتیایي مرکزونو کې ډاکتران، قابلي او مسلکي نرسان په دندو ګمارل شوي دي او له کبله خلک له ښه صحي خدمتونو څخه برخمن شوي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم
پروفسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. دوستانو، د همدې خپرونې په دوهمه نیمای کې دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څانګې اونیزه خپرونه اوریدلی شئ. تر هغې مخکې بیا د افغانستان د نن ورځې سپورتي خبرونه هم لرو. د ازادي رادیو خپرونې په کابل او لوی ښارونو کې په اف ام سل اشاریه پنځه څپه په صفا ډول اوري او په منځنۍ څپه 1216 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلی شئ. اوس هم پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز ته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس نن په ایران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر او مرستیال وزیر سره د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې وکړې. په غزنی کې د خبریالانو د ملي اتحادیې لخوا په خوست کې د وژل سوي خبریال سلطان محمود خیرخوا د وژنې پر خلاف اعتراض وسو. د افغانستان د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې تر شلو زیات وسلوال طالبان وژل سوي دي. د استرالیا هغه 28 کلن وګړی چې د نیوزیلند پر دو جماعتونو په ډزو تورن دی د لومړي وار لپاره نن په محکمه کې حاضر کړی سو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې مسکو به د اروپایي ټولنې نویو بندیزونو ته ځواب ووایي. او د امریکا ولسمشر د هوایي ځواک یو مهم جنرال په اروپا کې د امریکا د نوي عمومي قومندان په توګه ونوماوه.
د نن ورځې سپورتي خبرونه زموږ همکار واصل وسال چمتو کړی دی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان او ایرلند لوبډلو ترمنځ د ټیسټ سیالۍ دوهمه ورځ پای ته ورسېده. د دغې سیالۍ په لومړۍ ورځ ایرلندۍ لوبډلې د ټولو لوبغاړو په زیان سره 122 منډې جوړې کړې چې په ځواب کې افغان لوبډلې په خپله لومړۍ پاڼۍ کې 314 منډې وکړې. د لوبې په دوهمه ورځ ایرلندۍ لوبډلې خپله دوهمه پاڼۍ پیل کړه او د یوې وکټې په زیان سره 22 منډې جوړې کړې دي. له دې وړاندې د دواړو لوبډلو ترمنځ درې شل اوریزې لوبې وشوې چې اتلولي افغان لوبډلې خپله کړه، خو د دواړو لوبغاړو ترمنځ د 15 ورځنیو سیالیو لړۍ 2-2 مساوي پای ته ورسېده. د افغانستان د فوټبال درویش کلنه ملي لوبډله د آسیا جام په مقدماتي سیالیو کې د ګډون لپاره قطر ته لاړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسمي خبر پاڼې د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ د مارچ له 22 نه تر 26 نیټې پورې د قطر په دوحه کې ترسره کیږي. افغانستان د آسیا په مقدماتي سیالیو کې درې لوبې کوي چې لومړۍ لوبه به د 1990 کال د حمل په دوهمه د قطر په وړاندې، دوهمه لوبه به د همدې میاشتې په څلورمه د عمان پر وړاندې او درېمه لوبه به د وري پښ پګم د نیپار پر وړاندې وي. د فوټبال فدراسیون د خبر پاڼې لمخې په دغه سیالیو کې د سلور سلويختو هیوادونو د فوټبال درویش کلنې لوبلې ګډون کوي. او د میرویس نیکه په نوم د کرکټ د درې ورځنیو سیالیو اتلولي د کابل لوبډلې وګټله. د کرکټ بورډ ویان فرید اوتک ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ یو میاشت وړاندې د 15 ولایتي لوبډلو ترمنځ په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې پیل شوې وې. د دغو سیالیو پایلو به د کابل او کندوز لوبډلو ترمنځ په غازي امان الله خان لوبغالي کې شوه چې د ټاکلي وخت د پای ته رسېدو له امله لوبه مساوي پای ته ورسېده. خو د دې لپاره چې د کابل لوبډلې په دغه لیګ کې تر نورو لوبډلو زیاتې نمرې لرلې، د اتلولۍ جامې خپل کړ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي، مننه چې ازادي رادیو ته غوږیست. حقیقت څه دی، په یو بل خبرونه کې زه اکرام الله اکرام ستاسو هرګلی کوم. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې خبرې اترې پای ته رسیدلې دي. دا چې په دې خبرو اترو کې په کوم مسایلو باندې بحثونه شوي، او همداراز افغان حکومت د دغه خبرو اترو نه څومره خبر دی. د دې ترڅنګ انتخاباتي مسایل چې نن سبا ګرم روان دي، د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره نوي کمشنران ورمعرفي شوي دي. دا چې دوی بس څومره په خپلو کارونو کې بریالي وي. نن په روانه خبرونه کې د افغان حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره په دې مسایلو باندې بحث لرو. له ښاغلي عبدالله سره د امریکا زموږ همکار اجمل تورمان کړي، ستاسو پام ورته راګرځوم.
د افغان حکومت اجرایي رئیس ښاغلي ډاکټر عبدالله عبدالله، مننه کوو چې موږ ته وخت راکړو د مرکې لپاره.
مننه تاسو.
په سر کې غواړم د سولې په اړه راشم. تاسو په خپلو وروستیو څرګندونو کې وویل چې له دې سره چې یو شمېر افغانان هیله مند دي د قطر د خبرو لپاره، خو اندېښنې هم شته، ځکه چې د خبرو جزئیات نه شریکېږي، ځکه خلک اندېښنه لري. د دغو خبرو جزئیات تر کومه پورې د ملي وحدت له حکومت له مشرانو سره شریک شوي دي، چې پر کوم موضوعاتو باندې خبرې روانې دي؟
تر هغه ځایه چې دولت پورې اړه لري، موږ خپل کوشش کړی دی چې هغه عمومي چارچوب د سولې په اړه خپل ولسته خپل خلکو ته اطمینان او ډاډ درکو. او دې سره هم زما مقصد دا هم نه و چې حالت حکومت او تی روان دي او موږ خبر نه یو پکې یا ولس خبر نه دي. مقصد مې دا و چې د سولې مذاکرات اوس خود امریکه او دی طالبان و ترمنز روان دی، او دا هم ممکن نده چه طول جزیات باندی مش بغگی گو او خلکو دا معلومات برکو، زکه چه برگی یو خانن یو دریز نیسی سبب یا بل، خصوصا دی طالبان و روشم هم داده چه دست ثابت نظر نورکی، او بیا چه بند پاتی چی بیاوی چی موجو مشوره تا ضرورت درو چی کل مرکز سر مشوره وکو. پداتی رو کلونو که هم دی طالبان و امریکایانو ترمنز، دی ملگری ملتونو او طالبانو ترمنز او دفعانانو ترمنز مذاکره شوی و او شویدی به خطر که یا پنو ملکو که کده دست یو دریز نیستی طالبان لکه چطا دست فکر کهوی چی دی دوی به طول نظریات او اگه که بدلون را غلیده او دوی یو نوی افغانستان غالی پرشتیا دو به افغانستان که سوله غالی خب نظریات هم لری کلی بیا اگه پخوانی دریش چی پنزه ویشکال مخی او اگه تزی خب حالت مذاکرات روانی دی، اگه اعلان شوی مسائل دادی چی یو طالبان غالی چی بهرنی قوتونه به افغانستان که اونه اوسی داد دوی غشتنه و داد افغانستان ده خلق غشتنه هم ده. خو زموش یا ده افغانستان ده خلقو په نظر ضرورت دیشتون ده ده قوا تر اغا وقت چی به افغانستان که سول رازی او جگل روانی دی اغا ضرورت اشته دی. خو طالبان خو جگل ده طالبان و ده افغانستان ده نور خلقو ترمنز مخی ده بهرنه قوتونو دیشتون نه هم شروع شوی بو. دا یو عرخه ده مسئله ده. بل عرخه داده چه تر اغو چه دی دولت پا شمول دی نور افغانانو پا گدون مستقیم مذاکره نوی شوی، در افغانستان خلق حق لری چه تشویش بولری. از ما خوب که خپل دریس یا موقف چه معنی بولیده اغا توضاحت برکم، مسئله داده چه طالبان دست تبلیغات کهی چه موجه و نتیجه تا سر رسیگ و نن پرمختک شویده سبا نور وقت هم غالی او غالی چه دا اجده مذاکرات یوازی دی امریکایان سر یا بحرانیان سر دوام برکی. او مش فکر که او چه دوی غالی چه سیاسی و تبلیغاتی گت ورسخه و نیسی استفاده و کی دیده پرزای چه یو فرصت پشند دیده او گوری او دی سولی دی پاره یو قدم واخلی. یو مسئله دا تک دی اخدی د بهرنی قوتونه دي د افغانستان څخه. بل مسله چې امریکایان بربندي ټینګار لري چې طالبان خپل علي کې تروریستي ګروپونو سره پټکی او د هغوی د مراتل څخه لاس واخلي. په دې کې هم طالبان خو هیڅ نه وایي چې موږ اړیکې لرو، خو په عمومي ډول داسې غواړي چې اطمینان ورکړي. او درېیم مسله دا ده چې د امریکې د استازي دریځ دا ده چې هر تفاهم ته چې طالبان سره ورسیږي، خو باید دا د افغانستان د دولت په شمول د نورو افغانانو په ګډون استازي په ګډون افغانان سره کښېني او دا یو موافقه ته ورسوي. دې ته طالبان لا تر اوسه موافقه نه ده کړې.
جناب دفتر صاحب، شما به صفت یک مسئول حکومت وحدت ملی گفتیم که مردم حق دارن که تشویش داشته باشن. شما تشویش ندارین؟ آیا فکر میکنین همه چیزی که دوجه میگذره همه چیز با مسئولین حکومت وحدت ملی شریک میشه، یا چیزهای هم هست که باید که پنهان مانده تا حالی؟
ما باید بگویم که 18 سال است از همکاری جامعه بین المللی و مردم افغانستان و در این میان فراز نشیب های نحوی همکاری ها داشته، مثلا گاهی مسائل بین حکومت در گذشته، مثلا رئیس جمهور پیشین آقای کرزی، مسائل پیدا شده بین همکارا و همکارایی که از دولت افغانستان حمایت کردن. اما اینقدر بی‌اعتمادی بین دولت افغانستان و شرکای بین المللیش وجود نداره که ما فکر کنیم که اوج یک توطئه علیه افغانستان بعد از اینقدر همکاری، بعد از اینقدر قربانی چیده میشه و ما باید که خودم به تشویش به سر ببریم و مردم افغانستان هم تشویشان اضافه کنیم. آنچه را که من توضیح دادم طبیعی است که در فضای موجود که تبلیغات مختلف صورت میگیره، طالبان هم از این وضعیت استفاده میکنن. نتیجیش ایست که مردم از یک طرف امیدوار هستن، از یک طرف فکر میکنن که نشه که یک معامله صورت بگیره که در او باز خواست مردم افغانستان نادیده گرفته شده باشه. اما مردم افغانستان هستن، مردم افغانستان حضور دارن در صحنه، چی در دولت چی بیرون از حکومت در مجموعه سیاسی، و امکان نداره که برخلاف نظر باقی همه مردم افغانستان تنها مطابق به خواست طالب ها یک موافقه صورت بگیره. مبنامی چیز نیست، بنامبری نیست. این نقطه رو باید که یادآوری کنیم که یک کمبودی هم وجود داره، در حالی که در اهداف بزرگ صلح اکثریت سیاسیون کشور، گروه های سیاسی در مسائل بزرگ هم نواسته. مثلا آیا تصور کرده میتونین که صلح یا یک موافقه صورت بگیره و یک گوشه از اون موافقه می باشه که در انتخابات در آینده در افغانستان دیگه در آینده انتخابات صورت نگیر، یعنی مبنای تعیین سرنوشت یک چیز دیگه باشه؟ این ممکن نیست، چرا ایله همه مردم افغانستان قبول کردن. اما طور در سایر مسائل از اون لحاظ چون مردم در همه تو یک فضا قرار دارن و اونهایی که طرف صلح هستن یک موقف واحد از خود نشان ندادن، بعضن بازم مسئولیت بیشتر متوجه ما میشه که ما باید به همه شخصیت ها و گروه هایی که در این مسئله خود دخیل و شریک میدانن باید میرسیدیم و برسیم بیشتر که کار آلم باید صورت بگیره. از طرف دیگه در این هم شکی نیست که چون فضای انتخاباتی است، کسایی از این فضا هم استفاده میکنن و که هم تا اندازه طبیعی است.
مثلا چی کسایی دا کرسیم؟
شما نسبت به من دسترسی بیشتر دارین به بحثایی که صورت میگیره، موقف گیری هایی که میشه. نمیخوام که یک گروه خاص یک شخص را متوجه باشه صحبت های من، اما او بخش کار هم چیست، یک بخشش طبیعی است. اما توقع ما بایست یک کسی که داری بایست یک شهروندی کشور امی است که ما فرصت و زمینه را نباید مساعد بسازیم که به طالب ها یک بهانه دیگه هم اضافه شود، به این معنا که در حالی که جنگ طلب اونا هستن به ادامه جنگ اونا اصرار میکنن، اونا توقع دارن که شاید با خروج نیروهای بین المللی زمینه بازگشتشان با قوت نظامی مساعد شود. در طرف ما که اکثریت مردم افغانستان تشکیل میتیم، درباره یک مجموعه یا یک موقف یا گوشه از حکومت من صحبت نمیکنم، من اکثریت مردم صحبت میکنم که خواستار صلح هستیم، ملامتی متوجه ما شود که اینها با هم اتفاق ندارن، اینها یعیت نمایندگی نمیکنه، یعیت
هم دقیقش که خبری مطرکی دکتر سیبرکی چه پا حکومت که دنون هم در سول پا برخه که اختلافون هم موجود دی، یا مثلا حکومت مثلا جدی را دن نداری، یا چه بلده چه در یو مذاکراتی تیم دی و پراخ دی و قوی مذاکراتی تیم دی پارا خبر دیر پخواه شوی تقریبا لس رازی مخ که، ولی واسم چه پختنی که گی مسئله در مشورو تر حد ده، حال ده چه کدر برخ که فکر کوی زر اختاموشی خانه ده، ولی مثلا نایا فکر کوی چه زنی سیاسون لا هم اختلاف لری ده حکومت سره پدې برخه کې او نغواړي چې داسې یو قوي ټیم جوړ شي.
پاسل باندې اوس اتفاق موجود ده چې پراخ مذاکراتي تیم باید چې جوړ شي. خب پدې کدی وخت نیسی چې دا بیا وروسته تر انتقاد لاندې را نشي، پدې کې هم کوم مشکل نه وینم. خب پاسل باندې اوس اتفاق شته چې دولت هم او نورو خواوی هم پکې دغونه هم استازی تو بوشی.
دکتر سیب تاست دو موضوعات اشاره کرده قطر بخبرو که ده خپل سوال لسمی ورز تنو نواتی ده خبری او آیا فکر که وی چی بدی دو سوال لسو ورزو که پام دی دو موضوعات بانده باز روانده و کنه نور موضوعات بمی چرک شوی بوی استاس نظر سره
تنور موضوعات پکی زیقین لرم چی افغانستان دولت سر سری شرکیش او قرار پدیده چی خیلی زب سر بیرتراشی افغانستان تا پس لدینه او پداتون مسائلو افغانستان دولت سر او نور سیاسون سر او قید
درنو دوستانو مننه چی تردیده ما لموک سروی دا افغان حکومت اجرای رئیس عبدالله عبدالله او دا دی مرکی دو همه برخبه دا حقیقت چیست پا دریخ پروانه که دا نورالله شایان پا کور بر تو بخپریگی لازادی رادیو سرپات شی
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د ازادي رادیو ترنو اوریدونکو په سلامونو مو د تاند سنگي وی بل خبرونه ته هرکلی کوم. د نوی کال نږدې کېدو سره د دولتي پوهنتونونو ترڅنګ د خصوصي پوهنتونونو د کانکور امتحان هم اخیستل کیږي. په دې خبرونه کې به واوري چې ځوانان څنګه کولای شي د زده کړو لپاره معیاري خصوصي پوهنتونونه انتخاب کړي.
د تیرو محصلینو د فارغ شوو محصلینو تجربه او د هغوی نظرونه دی واخلي.
هغوی چې معلومات نه کوي او په یو خصوصي پوهنتون کې زده کړې پیلوي پایلې څه کیږي؟
درس وسینه ورکول او
ځوانان څنګه د زده کړو لپاره مخکې د یو پوهنتون په اړه معلومات وکړي؟
یو موضوع ده، مثلا یو پوهنتون کې زه غواړم د طب پوهنځی ویم، دا د یو ځلی وګورو چې دا د طب په باره کې لازم لابراتوارونه پکې شته کنه.
دا خبرونه زموږ همکار همایون هیواد جوړه کړي او زه فرشته غنی وړاندې کوم. په پایل کې راپور ته غوږ شئ چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو په اساس د کب میاشتې په وروستۍ لس ورځو کې د خصوصي پوهنتونونو د کانکور ازموینه اخیستل کیږي چې ډېر شمېر ځوانان به دا پوهنتونونه د لوړو زده کړو لپاره جذب کړي. هغه ځوانان چې خصوصي پوهنتونونو ته امتحان ورکوي ډېرې داسې هم دي چې د هغو پوهنتونونو په اړه ډېر معلومات نه کوي چې دوی پکې زده کړو ته زړه ښه کوي. هماغه وي چې وروسته له درس، نصاب، اداري سیستم او فیس څخه یې د شکایتونو غږ لوړېږي. د یو خصوصي پوهنتون محصل محمد خالد د همدې ځوانانو له ډلې یو دی.
کله چې پوهنتون کې مې داخله وکړله فیس مې ورکړ، چې نو بعد له هغه نه پوهنتون مې وکتل، استادان مې وکتل، او استادان ویل چې مقصد راتلله د شاګردان سره به ورځ تېروله، ټوکې به سره کولې، چونو د سه درس وسینه ورکول او ډیر سازان ول سه خپل به د خپل په ځبه اقرار کو سمغه دی واسطه په زور راغلی او د شتکړو سازان نه ول.
اکثره خصوصي پوهنتونونه د محصلانو د جذبولو لپاره بې دریغه تبلیغات کوي. عبدالمتین چې د همدې تبلیغاتو په اساس پوهنتون انتخاب کړی و وایي وروسته یې ولیدل چې پوهنتون یې هغه کیفیت نه لري چې د تبلیغات اورېدلی وو.
موږ معلومات نه وخت ځینې شاګردانو چې استادان لري بهرنی هیوادونه راغلي او ماستران دي داسې په ښه طریقه درس ورکوي او ښه امکانات لري ښه کتابتون لري او کله چې موږ ولیدو هغه طریقه نه وه ځکه موږ تبلیغات باندې عمل کړی په خپل هم نه وتلي عمل هم نه ولیدلی زده کړې.
ځینې ځوانان چې وروسته پوه شي د خصوصي پوهنتون درسي کیفیت ښه نه دی غواړي بل پوهنتون ته تبدیلي وکړي. د همدې ځوانانو له ډلې عبدالبصیر چې غوښتل یې د خراب درسي سیستم له کبله بل پوهنتون ته تبدیلي وکړي، پوهنتون یې د تبدیلۍ فورمه داسې ورته ډکه کړې چې د لوړو زده کړو وزارت لخوا ونه منل شوه او هغه مجبور دی یو بل سمستر هم په خپل پوهنتون کې ووایي.
څګل ما اول سمستر شروع کړ د درسي هغه مکته ډیر ټیټ وو او سره ډیسپلین نه لري، همدارنګه شاګردان ډیر مشکلات سره مخ دي. یعنی اوس غږیږم د اول سمستر می خلاص کنو ما خپل دینه غواخصه د فورم د تبدیلی سیده زواخلم او بل فونتون تلارسم. د لهذا فونتون ما ته د سیو فورم د کړه د سی هغه کی ټول غلطی کړی اوس د وزارت تحصیلات کیما راغلم سیزه غواړم د مشکل ما حال کې نو دوی وایي دا غیر ممکن ده د فورم ستاته یعنی ټول غلط درته ډکړه وي.
د یو خصوصي پوهنتون د ادارې او تجارت ډپارټمنټ امیر راحت خپلواک وایي اکثره ځوانان هغه شخصي پوهنتونونه انتخابوي چې کورونو او کارځایونو ته نږدې وي. خدای زیاتوي د پوهنتون په انتخاب کې مهمه مسله د زده کړو او سیستم کیفیت ده. که دا دواړه ښه نه وي پوهنتون که هر څومره نږدې هم وي د محصلانو د زړه وینې به وسخي.
اولویت باید کیفیت ته ورکړل شي. یعنی که ما څنګه کې ما د کور څنګه پوهنتون دی نږدې د ماته ډېر زیات لیکن کیفیت دومره لوړ نه دی او زه کولی شم چې یو بل پوهنتون ته لاړ شم دا افورډ کولی شم د دې طاقت لرم د دې توانایي لرم لیکن زه باید هغه پوهنتون چې لري دغه باید انتخاب کړم. یعنی پرایورټي یا اولویت باید کیفیت ته ورکړی شي نه موقعیت ته او نه نور مسایلو ته.
ځینې ځوانان نه پوهیږي چې څه ډول د یو خصوصي پوهنتون په اړه چې دوی غواړي زده کړې پکې وکړي ځان ته معلومات وکړي. راحت خپلواک او عبدالبصیر وایي د خصوصي پوهنتونونو په اړه د معلوماتو ښې سرچینې د پوهنتونونو محصلان او فارغان دي.
اسانه طریقه یم هغه دی چې د تیرو محصلینو د فارغ شوو محصلینو تجربې او د هغوی نظرونه دي واخلي، هغوی نه دي پوښتنې وکړي، هغوی نه دي معلومات واخلي. کېدای شي چې اداري سټاف تاسو ته دقیق معلومات درنه کړي لیکن هغه محصل چې فارغ شوی هغه نو پوهنتون په قصه کې نه دی، هغه درته حقیقت وایي. هغه دوست ملګری یا یو څوک پېژندګلوي چې تللی پوهنتون کې هغه کس نه پوښتنه وکړه تر څو چې پوهنتون هغه معیارونه چې دوی ادا کوي چې په حقیقت کې هغه موجود دی او که نه دي.
نور سکنی بعد د دغه بخش له نماینده سره وغږیږي یو ساتو سره کینی دا ټول معلومات ځکه نماینده ته معلومات سی کوم مشکل دا لري انه نه شاګرد نه باید پوښتنه وسی ځکه هغه رښتیا حل ورته وایي سی کوم رښتیا دی. اوس الان کې کما نه سوک پوښتنه وکي ځکه خپل شاګرد ما سی دغه پوانتون سو ډیسپلین دی څنګه درس کچې څنګه دا نو ان شاء الله سی زه رښتیا حل ورته وایلی سم.
هغه ځوانان چې د شخصي پوهنتونونو په اړه سم معلومات کوي د محمد ارشاد په څیر به له ستونزو سره نه مخ کیږي. د راته وایي چې څه ډول یې د هغه خصوصي پوهنتون په اړه معلومات وکړل چې اوس درس پکې وایي.
معلومات خو د معلومات ما کړی وو د دوستان نه لکه د مایم سمپیان نه چې پوهنتون یې شروع کړی خصوصي پوهنتونونه خپل درس پکې ویل هغه معلومات کړی وو. نور خو د خلکو نه چې پوښتنه کوي څنګه استادان د استادانو پوښتنه کړې استادان وایي داسې دژې کې درس ورکوي د نورو پوهنتونونو راځي دولتي پوهنتونونه دلته درس ورکوي د تې خپله ورغلي وو هغه نه پوښتنه کړې ریسپشن د پوهنتونه چې څه رقم سیستم یې ده او څه رقم فیس یې ده دا ټول شیانو پوښتنه کړې ده معلومات هم کړي.
د چې خصوصي پوهنتونونو کې اوس کومې ستونزې دي چې محصلان ورسره مخ دي او ځوانان باید ورته پام وکړي؟ د خصوصي پوهنتونونو درجه بندي ولې نه کیږي او هغه ځوانان چې غواړي خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې وکړي څه ډول کولای شي دا پوهنتونونه ځان ته انتخاب کړي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو د ریاست له مشر پوهندوی محمد امیر کاموال سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
کاموال صاحب په دې وروستیو کې د ځینو خصوصي پوهنتونونو په اړه وویل شول چې دا غیر قانوني دي او فعالیت کوي. ځینې نور محصلان به شکایت کوي چې د شخصي پوهنتونونو درسي کیفیت ښه نه دی. له دې ورهاخوا نورې کومې ستونزې شته دي په خصوصي پوهنتونونو کې چې محصلان ورسره مخ دي؟
تاسو پوهیږئ چې په ټول افغانستان کې نن یو سل یو دېرش خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو مؤسسات فعالیت کوي. متاسفانه ځینو مؤسسات پاغه وخت کې چې جواز ورکړل شوی دی لازم تسهیلات او د قانون مطابق لازم امکانات نه درلودل ولې بیا هم دوی ته جواز ورکړل شوی. په دې کې شک نشته چې د ځینو پوهنتونو نه به ډېر شکایتونه کېږي ولې دا بیا د محصل پورې اړه لري. یو محصل چې وغواړي یو پوهنتون ته لاړ شي اول ته وګوري چې امکانات او تسهیلات په هغه شکل چې لازم دي نشته. دا محصل حق لري چې دغه پوهنتون نه ځان تبدیل کړي بل پوهنتون ته. تاسو ویلې چې ځینې پوهنتونونه په خپل سر باندې فعالیت کوي دومره زیات به نه وي. کېدای شي یو پوهنتون یا دوه پوهنتون وي. دا چې موږ څه شکل د هغې په مقابل کې ټوله ته واضح ده. د لوړو زده کړو وزارت په سایټ کې اعلامې شته. امنیتي ارګانو ته موږ مکاتب ورستولي دي. هر څوک چې غواړي چې په پوهنتون کې خپل نوملیکنه وکړي او خپل زده کړې مخکې بوزي هغه پوهنتونونه چې هغوی د لوړو زده کړو وزارت نه جواز اخیستی د لوړو زده کړو وزارت په سایټ کې نمونه نه یوازې د پوهنتون نوم حتی د پوهنځي نوم هم ثبت دی. کله کله داسې دوستان کېدای شي د داسې واقع سره مخ شي یو پوهنتون په هغه کې بیا هغه پوهنځی جواز ونه لري. زما په ټولو ځوانانو باندې دا غږ دی چې هر پوهنتون ته ځئ او مراجعه کوئ اول ته جواز غواړئ چې آیا ته په دغه بخش کې جواز لرې که نه. که د پوهنتون نه نه غواړئ نو اقلا د لوړو زده کړو وزارت سایټ ته د داخل شي او هلته د ټولو پوهنتونو جوازونه نږدې نه وګورئ.
دا چې هر کال دغه خصوصي پوهنتونونه امتحانونه اخلي دوی ډېر تبلیغات کوي د خپلو پوهنتونونو په اړه خو د ځوانانو یو غوښتنه دا هم ده چې باید با اعتباره بنسټونه یوه درجه بندي وکړي او دا خبرې کړي چې دوی پوه شي چې کوم پوهنتون ښه دی کوم ښه نه دی.
خوشبختانه سږ کال دغه پروسه شروع شوه. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کابینې د مصوبې په اساس باندې په اول قدم کې طبي پوهنځي بررسی او ارزیابي شول. دغه نتایج هم پوهنتونو ته واستول شول او په دې نږدې راتلونکو کې یعنی که زه ووایم چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به په ټول افغانستان کې د بررسۍ او د پلټنې دغه پروسه مکمله شي. پوهنتونونه به درجه بندي شي. دغه درجه بندي په 1992 کال کې هم شوې وه چې ټول پوهنتونونه په څو کټګوریو کې تقسیم شول. په عالي درجه کې پوهنتونونه نه وو، په ښه درجه کې، په مناسب درجه کې او په ضعیفه درجه کې پوهنتونونه وو. دویمه دا چې د لومړي ځل لپاره د لوړو زده کړو وزارت د تضمین کیفیت او اعتبار ورکونې د ادارې لخوا خصوصي پوهنتونونه هم د ارزیابۍ لاندې ونیول شول. په ټوله کې 15 پوهنتونونه په افغانستان کې دوی خپل اکاډمیک اعتبار ترلاسه کړو چې بیا هم ویلی شم خوشبختانه چې په دې کې دوه پوهنتونونه خصوصي پوهنتونونه وو او دغه پروسه په نورو پوهنتونو باندې هم ادامه لري. د هر کال په پای کې به دغه نتایج اعلانیږي.
ځوانان راځي هغوی چې له ښوونځي فارغ دي غواړي په خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې وکړي. دا چې تاسو ډېره موده په دې برخه کې کار کړی دوی باید څنګه دقت وکړي چې ځان ته ښه پوهنتونونه انتخاب کړي، څه ډول معلومات ترلاسه کړي چې بیا وروسته پښمانه نه شي، بیا تبدیلي ونه کړي.
دوی کولی شي چې دوی بیا هم ویم چې د وزارت سایټ ته باید مراجعه وکړي. پوهنتونونه لیکل شوي، هر پوهنتون چې دی خوښو او اوس د پوهنتونو هغه کیفیت هم د چا نه پټ نه پاتې کیږي. تاسو ګورئ په کابل کې شاید ځینې مؤسساتی چې په دې کانکور کې د 40 او 50 کسان نه هغې ته زیاته مراجعه ونه کړي، دا په دې معنا ده چې هغې کیفیت نه لري، ځانونه معیار ته نه دي رسولي. دوی به خود په خود د دې پروسې د سیستم نه د باندې کیږي. په ټولو ځوانانو مې غږ دی دا په کابل کې دي که په ولایاتو کې دي، پوهنتونونه مشخص دي. تاسو وګورئ هر پوهنتون چې په ټولنه کې د یو نیک نوم نه برخورداره دي، دوی کولی شي چې هماغه پوهنتونونه انتخاب کړي. یو موضوع دا ده، مثلا یو پوهنتون کې زه غواړم د طب پوهنځی ویم، دا د یو ځلي وګورو چې دا د طب په باره کې لازم لابراتوارونه پکې شته که نه، دا د عملي کارو لپاره شفاخانه یا روغتون لري که نه. یو هغه چې یوازې نظري درسونه وي، دا مسل مجبور دی چې هیڅ هغې پوهنتون ته لاړ نه شي. هیڅ کله دې دغه ټکي ته توجه نه کړي چې دغه پوهنتون زما کور ته نږدې دی، بلکې کیفیت ته دې توجه وکړي. ودې ګوري چې کوم پوهنتون په مربوطه اداراتو کې چې کار کوي، د کوم پوهنتون زیات فارغین دغه ادارات ته جذب شوي دي. دغه ټول امکانات دې په نظر کې ونیسي، پس د هغې نه دې بیا یو پوهنتون انتخاب.
درنو اوریدونکو، هغه ځوانان چې د زده کړو له پیلولو مخکې د خصوصي پوهنتونونو په اړه معلومات نه کوي، وروسته له ډېرو ستونزو سره مخ کېدای شي او حتی په اسانۍ بیا بل پوهنتون ته تبدیلی هم نشي کولای. نو ښه به دا وي چې ځوانان په پیل کې لږ زحمت وباسي او وروسته په آرامه درس ووایي. دا و د تاندې څانګې خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
شکنا آئے زبر تپا تیا کسار